دې مخامنې خبرونې د اهمو ریپورتونو سرټکی. د پاکستان احتساب عدالت د عمران خان جسمانی ریمانډ منظور کړ او هغه بل تر لږ اته ورځې حراست کې پاتې وي. په همدې حال کې د پاکستان د مختلفو سیمو نه د تشدد د ډکو مظاهرو خبرونه راغلي او پوځ ویلي که نور پر ریاستي ادارو حمله وشي نو سخت ردعمل به وښيي. پنجاب نه وروسته د خیبر پختونخوا صوبی امنیت هم پوځ ته سپارل شوی دی. همداراز د روان اړیګړي د وجې خیبر پختونخوا صوبه کې تعلیمي ادارې بندې کړې شوې. د سیمې نوه تازه صورت حال واورئ. په پاکستان کې د حالاتو په ناکرارېدو سره یو ځل بیا د ډالرو په مقابله کې د روپیو ارزښت راټیټ شو. اقتصاد پوهان وایي که دا سیاسي کړکیچ روان پاتې شي پاکستان به دیوالیه شي. او په امریکا کې د حکومت لخوا د قرضو اخیستو د حد پر سر د وایټ هاوس او کانګرس اختلافات دایره خودل شوې چې که خبرې نتیجه ورنکړي امریکا ښایي د لومړي ځل دپاره د خپلو قرضو په ادا کولو کې پاته راشي. نور رپورټونه به هم ولرو په دې هیله چې د پروګرام تر پایه زموږ سره مل پاته شئ.
سلامونه، په خیر راغلی. دا وی وی ډیو ده او تاسو د روانو چارو پروګرام ګوري او اوري. واښ وای دی په خبر کې د ماخصن لاس په کابل کې د ماخصن نه نیمه او دلته په واشنگټن ڈی سی کې د غرمي یو بجه. پاکستان کې د عمران خان د نیول کېدونه پس حالات ډیر نازک ښکاري او د تحریک انصاف د پلویانو په مظاهرو کې د تشدد رپورټونه ورکړل شوې دي. په ځینو برخو کې د پوز نه غوښتل شوې چې د امنیت چارې هم په غاړه واخلي. د یو بل خبر لمخې چې تازه را رسیدلې دا ده چې د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف قام ته وینا کړې ده، ویلي دي چې عمران خان د بډو رشوتونو په مقدمه کې نیول شوی. هغه د شپېتو عربو روپو معاملې د کابینې نه په بند لفافه کې منزور کړي او د کابینې یو غړي ته هم لفافه پرانستی شوی نه ده. نو دا څنګه د کابینې فیصله کېدای شي؟ دا د وزیر اعظم شهباز شریف خبرې وی چې قامت کړي دی. هغه زیاته کړي دي چې د عوامي اساسو او رانول د ترهګرۍ عمل دی. بل اړخته پوز یو بیان جاری کړی او هغه کې ویلي چې د مین نه هم نیټه به د یو تور باب په توګه یاد ساتي. پوز خبرداري ورکړي چې که پس د دې بیا هم احتجاج کوونکي پر ریاستي ادارو حمله وکړي نو د سخت جواب سره به مخ شي. په همدې حال کې د احتساب عدالت فیصله کړې ده چې پخوانی وزیر اعظم عمران خان به لا هم د نب په حراست کې ساتل کېدی شي. د روسي حالات او جزئیات په د وی وی ډیو خبريال ارشد حسین مونږ سره شریک کړي چې همدا شیبه د سکایپ د لارې مونږ سره په پروګرام کې دی د اسلام آباد نه. ارشد حسین صاحب ستړي مشه په خیر راغلی.
ډیره مهرباني درانه اوسه آباد اوسه
سلامات اوسه. اول ک درته وایي چې د مظاهرو او ناکراروي روسي صورتحال څه دی او ویل کی چې د امنو یې کم د پاره د پوز نه امداد هم غوښتل شوی دی. تاسو سره روسي معلومات څه دي؟
جی بالکل، چې څنګه تاسو ته پته ده چې نن د پاکستان پخوانی وزیر اعظم عمران خان د نیب عدالت ته وړاندې کړی شوی دی. نو په دغه مهال د ګرد هیواد په سیر باندې په اسلام آباد کې هم مظاهرې شوی دي، د خونړې مظاهرې شوی دي، د احتجاجونه شوی دي. او لږې وروسته اوس د مازیګر د پاکستان د فوج چې کوم ویان د اداره د ایس پی آر د غې لخوا یو ډیر د توند لهجې بیان جاری کړی شوی دی. او په دغه بیان کې ویلي شوی دي چې پرونی ورځ یاد کړی ده چې د نهمې مئی ورځ چې دا غبا د یو تور باب په هیڅ یاد ساتل کیږي. او په دغه بیان کې دا ویل شوی دی هغه څه چې دښمن په تیرو او یا کلونو کې و نه کړی شول هغه یو سیاسي ټوله وکړل. فوج دا خبرداري هم ورکړی دی کله دی ورستو مظاهرچانو یا بریدکونکو په نورو سرکاري املاکو حمله وکړي نو د سخت رد عمل سره به مخ شي. فوج په دغه خپل بیان کې ویل دي چې دوی د هیواد د ستر مفادو په خاطر د ډیر زغم نه کار واغستو خو نور به زغم داسې زغم ونه ساتل شي. بل په فوج دغه بیان کې ویلي دي چې که یو خوا شرخوخه عناصر د خپل سیاسي یا د ناوړه سیاسي مقصدونو لپاره د عوامو جذبات را پارول نو ورسره بل خوا دا خبره هم کوله چې فوج څونه اهمیت لري. فوج وایي چې د دین بل غټ مثال د دوه مخیزه تګلارې نشته. فوج په خپل بیان کې دا هم ویلي دي چې چې کوم ناوړه صورتحال هڅه وکړې شو او فوج په سمداستي توګه رد عمل دې ته ور نه کړو، نو دا ښکاره کوي چې فوج دا سیاسي یا یو میچه ور رد عمل او د دې په سملاسي توګه د رد عمل نه ور کړو د لاري یو دسیسه یا سازش ناکامه کو.
او او په دینو ځایو کې وای پوز نه په دامنیت په برخه کې امداد غوښتل شوی دی، په دې برخه کې هم تاسو څه معلومات لري خصوصا په پنجاب کې؟ استاسو غږ نه راځي. زما پوښتنه مو اورېده ارشد حسین صاحب،
منظوري ورکړې شو؟
زه فکر کوم چې ستونزه پیدا شوه د سکایپ په برخه کې. په هر صورت لکه څنګه چې مو په ریپورټونو کې مخکې هم واورېدل، د پاکستان د احتساب عدالت نن د وزیر اعظم عمران خان په ریمانډ کې پاتې کېدل منظور کړل او وی ویل چې اته ورځې به حد اقل هغه د نیب سره په ریمانډ کې پاتې وي. په دې برخه کې زموږ خبريال ارشد حسین یو ریپورت را لېږلی دی چې په ګډه یې سره ګورو او اورو.
د پاکستان پخوانی وزیر اعظم عمران خان د بډو رشوتونو په یو قضیه کې په داسې حال کې عدالت ته وړاندې کړی شوی دی چې 13 ورځ د هغه د نیول وروسته په ګرد هیواد کې د تشدد نډه کې مظاهره پیل شوی دی. او نن د پنجاب او خیبر پختونخوا حکومتونو په صوبو کې د امنیت د ټینګ ساتلو لپاره فوج بللې دی. د عمران خان د قضیه دا اورونې لپاره د اسلام آباد پولیس لاین سب عدالت ګرځول شوی وو، او دا اورونې په محل عمران خان د احتساب عدالت جج ته ویلي چې د هغه گرفتاری غیر قانوني و او هغه ته د گرفتاری په موقع هیڅ دستاویزات نه خودلې شوی.
ہم خان صاحب کی صحت کو لے کے بہت فکر
مونگ دا عمران خان دا صحت پڑا فکر مند یو او غختل مو چھ مونگ او خان ڈاکٹران دا خسر اوہینی او طبی معائنہ اکڑی خو عدالت تا پرین خودل شو دا حکومت لخوا جوړ شوی ډاکټرانو په ډله زمو اعتبار نشته،
ماره تسلی نه یه.
د القادر ټرست نومي قضیه کې د عمران خان د گرفتاری نه پس نن په توشخانه کیس کې هم په نومړی باندې فردي جرم لګول شوی دی.
جی ایچ کیو کې داسې حمله شوې ده، هغه مونږ بالکل زیز سینیټر ز تردید کوم او زمونږ لیډرشپ هم تردید کړی دی. دا پری پلان تحت باندې پخپل کړی دی او بیا مونږ باندې راوړی دی. جی
کله چې عمران خان په دې قضیه کې د پولیس لاین عدالت ته راوستل کې دو، نو دغلطه چرچاپیره امنیتی ځواکونه پر ځای کړی شوی وو او د پاکستان تحریک انصاف مخکخه مشران عدالت ته نه پریښودل کېدل. د عدالت نه په لږ واټن باندې د پولیسو او د عمران خان د فعالینو ترمنځ دا خوډه پیښې هم شوې دي، او پولیسو په مظاهره چانو د اوښکو بیونکي گیسونه ورولې دي.
زما اندازه دا چې کوم ملک حالات جوړیږي هغه د پولیس او رینجرو په هغه نشي کنټرولولې، نو دی وجنا اوس پنجاب حکومت نوټیفیکیشن کو پنجاب حکومتي فوج ته والا کو اوس معلومات دا چې اسلام آباد هم روان دی، یو ګنټه کې دوه ګنټه کې مشورت روان دي، اسلام دا چانسز دي چې اسلام آباد هم فوج ته والا کی.
راپورونه وایي چې احتساب عدالت په خوانی وزیر اعظم عمران خان د اتو ورځو د ریمانډ لپاره نیب تسپارلې دي. اخوا د پاکستان د وزیر اعظم شاباش شریف ځانګړي استاذي اتا تارل په اسلام آباد کې یو خبري کانفرنس ته ویلي چې په ادارو د بریټکونکو پیژنګلو شوې ده او د هغوی پر ضد به د ترهګرۍ مقدمه جوړول کیږي. د خپل همکار وقار احمد سره ارشد حسین، وایس اف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
د نن ماخام په دې خبرونه کې به د پاکستان د حالات په اړه دلته په امریکا کې چې سیاست مداران او سینیټران څه نظر لري په دې برخه کې به هم لږ شیبي وروسته زموږ همکار افتخار حسین را سره په پروګرام کې وی چې هیله ده هیر نه کړی. خو دغه نه مخکې دا باید وایم چې د پخوانی وزیر اعظم عمران خان د نیول کېدو په خبرګون کې نه یوازې په پنجاب کې بلکې په خیبر پښتونخوا صوبه کې هم مظاهره او احتجاجونه شوې دي، او په سوشل میډیا باندې داسې ویډیوګانې مخ ته راځي چې هلته تشدد هم خي. کوي. دا چې په خیبر پختونخوا کې اوس حالات څه قسمه دي، څه روان دي، مظاهری کوم ځای ته رسیدلې دي، په دې باندې زموږ خبريال عثمان خان نور جزئیات وړاندې کوي چې د اسکایپ د لارې موږ سره په پروګرام کې دی. عثمان خان صاحب ستړي مشه، په خیر راغلی.
مننه.
اول درته وایسي چې په پیښور کې حالات اوس څنګه دي، مظاهری روان دي، ختمي دي، که یو عمومي معلومات راکړي.
بالکل، نن سهار راهیسه په پیښور کې د احتجاج مرکز پاتې شوې ده، او د سهار نه د خیبر پختونخوا د اسمبلی په وړاندې کوم ریډ زون چې ده، هلته د پی ټی آی د قهرجنو مظاهره چیانو او د پولیس ترمنځ نښتې شوې. که زه تاسو ته اوسنی تازه حال درکم، د اوس نه څو شېبې وړاندې د پی ټی آی دغه مظاهره چیان چې دي، د الیکشن کمیشن چې کوم دفتر دی هغه اړخ ته تللي دي، او په ودانۍ دننه د الیکشن کمیشن هلته ځینې ګاډي ولاړ وو، هغه ته نقصان رسولی دی، اور یې ورته لګولی دی، او د ودانۍ دننه توڑ پوڑ کړي دي. د دې سره سره که زه تاسو ته ووایم، د خیبر پختونخوا تر ټولو لوی سرکاري هسپتال د ډیریډینګ هغه خپل شمیرې زموږ سره شریکې کړي دي، او هغه وی چې تر دې دمه د سلور اتیا پورې جوبل کسان چې دي هغه هسپتال ته راوړل شوي دي، او په هغه کې سلور تنه چې دي هغه مړي دلته راوړل شوي دي، او د دوو کسانو حالت چې دي هغه مرګونه دي. نو دغه تازه صورتحال دی چې اوس هم د ښار په ځینې سیمو کې د احتجاج روان دی، او شامی روډ طرف ته د الیکشن دفتر چې دی دا یو مهم ټاون دی، دلته ځینې شخصي ټلویزیون دفتر دي، نور مهمې سرکاري ودانۍ دي، داغي دفتر دي، او دلته یو د الیکشن کمیشن سوای دفتر هم دی. دغه مظاهره چیان دغه تر نه نوتی دي، او دغه دفتر کې سرکاري املاکو ته ډیر نقصان رسولی دی.
په غیل پیښور نه د خیبر پختونخوا صوبې په نورو سیمو کې هم د احتجاجونو خبرونه ورکړل شوي دي، په دې اړه باندې تاسو معلومات څه دي؟
بالکل، د پیښور په شان د خیبر پختونخوا په نورو ضلعو لکه په سوات، مردان، داسې په هزاره کې ځای په ځای باندې احتجاجونه شوي دي، خو د هغې شدت دومره نه و څومره نقصان چې په پیښور کې سرکاري املاکو یا د خلکو شخصي کاروبارونو ته رسول شوی دی. نو دومره نقصان په صوبې په نورو برخو کې نه دی لیدل شوی.
دغه احتجاجونه چې کوم روان دي په پیښور کې، په خصوص د خلکو په ژوند باندې، خصوصا په تعلیمي برخې او یا د سوداګرۍ او اقتصاد په برخې باندې، څه اثرونه اچولي دي؟
بالکل، د پرون چې کله دغه احتجاجونه شروع شوې دي، بیا د حکومت اعلامیه په دې مت کې رااله چې څومره سرکاري یا پرایویټ نجی تعلیمي ادارې دي، که پوهنتونونه دي، که سکولونه دي، که کالجونه دي، هغه د روانې میاشتې تر 15 نیټې پورې تړل شوې دي. که زه تاسو ته ووایم، نن د پیښور کار چې و په هغه کې ترانسپورټ بالکل د نش برابر و، څومره چې د تجارتي مرکزونه و هغه بند و، کاروبار مو نه لیدو، کاروباریان چې و هغه د ګیلې کولی چې د پرون راسي زمو کاروبارونه چې دی هغه په ټپ ولاړ دي. او ردی سره سره که زه تاسو ته ووایم، په کوم ځای کې چې دا احتجاج روان دی، خاص کر د پیردوس کومه سیمه چې دا شنګرۍ چې ده، هلته ځینې د شخصي خلکو دوکانونو ته زیان رسېدلی دی، هغې کا مالونو ته ورونه اچول شوي دي، او د هغې سامانونه چې دي هغه لوټل شوي دي. نو په هغې باندې د کاروباریانو سخت غبرګون راغلی دی، او ډېر خفګان پې ښودلی دی. نن د پیښور ښار چې و هغې کې مکمل خاموشي وه، په خاصه توګه باندې خلکو ته په تګ راتګ کې ډېرې زیاتې مسلې وې، ولې چې ترانسپورټ په ټپه باندې ولاړو. له دې سره سره که زه ستاسو سره شریک کړم، نن احتجاج پر مهال د ریسک کیو چې کوم ګاډي دی یا نور داسې د ژغورنې ادارې یا فلاحي ادارو امبولانس دي، هغه ته هم ډیر زیان رسیدلی، او دغه ګاډي د هغې خراب کړي وو، هغې ته ورونه اچول شوي وو د دغه پی ټی آی د مظاهره چیانو لخوا. له دې سره سره که زه تاسو ته ما خو تاسو د عام کسان وویل چې دغه سلور اتیا پورې کسان جوبل دي، سلور مړه دي، خو د پولیس کم غړي چې دي هغه هم په دغه نښتو کې جوبل شوي دي. اته چې دي په دې کې د افسرانو درې کسان دي، او نور چې دي سلور 15.
او یو بل مهمه خبره هغه دا و چې موږ واورېدل چې د خیبر پختونخوا صوبې د امنیت په برخه کې هم پوز ته ویل شوي دي چې امنیت وساتي، په دې برخه کې کلک څه وضاحت وړاندې کړي؟
جی بالکل، نن د خیبر پختونخوا د نگرانی کابینې غونډه شوې ده، د وزیر اعلی اعظم خان په مشرۍ کې، په دغه غونډه کې د صوبې کم داخله سیکرټری چې هغه کابینه ته د امنیت په مجموعي صورتحال باندې بریفینګ ورکړی دی او په دغه کابینه په غونډه کې پریکړه شوې وه چې صوبې د او په خاص کر پیښور امنیت چې دی هغه ډېر خراب دی نو د وفاق نه د فوج طلب کولو لپاره خواست کړی او هغه دغه خواست چې دی باقي حکومت چې دی هغه منظور کړی دی. وزیر اعلی د صوبې په امنیت باندې ډېرې اندېښنې ښودلي دي او ویلي دي چې احتجاج کول د هر سیاسي ګوند غړي حق ته خود دغه احتجاج په لړ کې دي کامی املاکو او د خلکو شخصي کاروبارونو ته زیان نه رسي. دوی په دې مخه باندې د پولیس د کردار ستاینه کړې ده او هغې ته سپارښتنې هم کړې دي.
ډیر مننه عثمان خان صاحب چې پوره تفصیل مو وړاندې کړ او د پېښور حالات مو موږ ته بیان کړل. ژوندی اوسئ. مننه. بل خو لکه څنګه چې مو واوریدل د ملک د نورو برخو په څیر په خیبر پښتونخوا کې هم په دویم ورځ د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان د نیولو پر ضد احتجاجونه شوي دي او لوی لارې بندې شوي او پولیسو په احتجاج کوونکو باندې او کې بهون کې ګیسونه هم استعمال کړی دي. څېړونکو وایي دا احتجاجونه عام ولسته ستونزې جوړوي او جمهوري نظام ته زیان اړوي. تفصیل یې د ارشد مومند په رپورت کې.
په پېښور کې د پاکستان تحریک انصاف ګوند د احتجاجونو له امله ځای په ځای لارې تړل شوې وې. ټیرونو ته اور ورته کړی شوی و او لارې د هر قسمه ګاډو تګ راتګ دپاره بند کړی شوې وې. په صوبه کې د احتجاج د وجې سرکاري او غیر سرکاري سکولونه هم تړل شوي وو.
خو چې کله ناانصافي زیاد شي هر څوک خپله کتی شي ګورې دا انټرنیټ ولې بند کړی بیا به هم خبره راشي خو چې دې صورت حال ته اگر اور دا چا فائدہ کې دي دا چا فائدہ کې نه دي او ځکه زه غواړم چې دلته د وزیر اعلی دلته د ټول سوچ کی چې دا صورت حال مونږه څنګه نورمالایز کړو.
د پاکستان تحریک انصاف د غړو احتجاج په وخت په ډېرو ځایونو کې کوم مشر لیډر نه لیدل کېده. ځوانان احتجاج کوونکي اکثر له پوځي او د ایف سي قلو مخو ته راټول شوي وو. په پېښور کې کیمپ ته تلونکي ټولې لارې تړل شوې وې.
دی بالکل سیاست نه لاس واخلی بل چکم دا سی یو د سیکشن جوړ کړي چکم پولیټیکل دغه ګوري لګیا دی وینګ اگر مکمل ختم کړي شي خپل بیرکونه ترې لاړ شي خپل زینو ترې لاړ شي مونږ ترې دا کینټ چې څنګه اوس انډیا ورکړه چې هغه خپل کینټ کینټونمنټ اور ختم کا دا ذراته ختم کی ورور دلته نه دی زی خپل ډیوټي دی وکي مونږ یو خپل ډیوټي دی وکي.
پخوانی وزیر اعظم عمران خان د گرفتاری نو وړاندې ویلیو پوسټ کې ځینې تنانوې د مرګ سازش کړیو. د هغې د پاکستان پوسټ تردید کړی دی او وزیر اعظم شهباز شریف ویلی عمران خان د پوسټ بدنامولو هڅه کوي.
د فوج او د تحریک انصاف چې کوم هغه ځوانان دي هغه کارکنان دي هغه یو بل ته مخامخ دي. دویم د دینه علاوه د دې کسانو په غټه پیمانه گرفتاری کې دي شي په دې باندې مختلفو مقدمې وي خو هغه هغه شان کاروای په نه کېده. اوس چې فوج سره دې مخامخ شو نه په نه غټو ډیر کسان اونې وي شو داسې اطلاعات راځي او داسې ویل کېږي چې نور مشران مې هم نیولې شي. یو خو دغه سیزونه شو او د دینه زیات هم نور که فرض کړه تشدد ته پیښه روانې وي لکه څنګه چې داسې اطلاعات هم راځي چې په پنجاب کې فوج ته مطلب د امنیت حوالہ کول شو نو حالت مطلب دا دی چې ټول نغښت نقصان ته د جمهوریت نقصان دی.
د پی ټی آی ځینې مشرانو ویلي د بهر نه راغلي خلک پوځي املاک په نخښه کوي او په خپلو کارکوونکو باندې د پورم نو اوسېدو غږ کړی دی. دوی ویناوه احتجاج به تر هغې جاري تر څو چې عمران خان نوی خوشې کړی شوی. ارشد مومن وایس آف امریکا ډیوا پېښور.
تاسو واوریدل چې په پاکستان کې د روان اړیکړې د وجه مرکزی حکومت د پنجاب او پښتونخوا صوبو امنیت پوسټ ورسپارلې او تعلیمي ادارې بندي کړې دي. د پېښور پانتون ځکون کې وایي چې د تعلیمي ادارو په تړلو به د دوی قیمتي وخت خراب شي ځکه چې د وړاندې نه د دوی وخت کورونا وبا او اوږد احتجاج ور خراب کړو. تفصیل یې د مدثر شاه او هاشم علي په رپورت کې.
نن په دویم ورځ هم سرخار پیښور کې ځای په ځای د تحریک انصاف فعالین سړکونو ته راوتي وو. د خپل ګوند مشر عمران خان د نیولو غندنه کوله. زیاتره بازارونه تړل شوي او په سړکونو ټرافیک د نور کله نه کم و. د هیواد د نورو برخو په څیر ټولې سرکاري او شخصي تعلیمي ادارې پښتونخوا کې هم د را روان ګول یعنی 15 می پورې تړل شوي دي. خو پیښور پوهنتون ته بیا هم ځینې زده کوونکي راغلي دي. دی وایي د پوهنتون په تړلو د دی قیمتي وخت ضایع کیږي
ځکه چې پولیټیکل انسټیبلټی سی واده سفر کیږو منګه او دا سټوډنټان دا د خام مستقبل دی. نو په کار د خیال وساتل شو منګه په دې معنی بالکل خفای ځکه چې سټرایکس د وجز منګال ریډي ټایم ځای شوې دي او اوس هم دا مسله نور سی واکیږي منګ کلاسونه نه لګي ټایم نشته کریټ اورس کم دي.
وای نس دی وختونو کې هم دا ارتادن الله عمل د دې ذکر اغیزمن شوی اوس بیا ک دوګ دی مودیل لپاره پونتون او تړل شو نو د دې د پوره سمستر د
دا پورا رمضان پشاور یونیورسٹی آلریڈی بند وا دا ٹیچر اسٹرائکس نہ وجہ اس سے بیا دا حالات خراب شو نو اس بیا بند شو نو اگا دا رمضان زمونگا دمرا ڈیلے شو اگا کے مونگا دا لاسٹ سمسٹر اسٹوڈنٹ ہو زمونگا ریسرچ پاتے شوے دے تھیسس کار پاتے شوے دے اور اس زمونگا دا ڈگری لیٹ کولے خاطر دا
وای کله چې وخت ځای شي نو بیا د سر پوره کول لپاره په نیمګړو زده کړو امتحان نه کیږي
او دا چې کم دی دا سمستر تقریبا مونږ ته په 2 مانس کې راغونډي لګیا دا او کومو وګورو نو دا سومره برډن دی ایکسترا کلاسز دی ډیر کریډټ هاورز په کم وخت کې راوستل دي نو دا ټول برډن په سټوډنټ نه وزي او ډیر لند وخت کې دا سمستر وایند اپ کیږي لګیا دی.
د پونتون زده کوونکي وای 13 کلونو کې هم د دای زده کړې اغیزمنې شوې وي. وای داسې حالات کې نه خو دای صرف اسنو کې رعایت کیږي او نه چرته د بلې متبادله لارې بندوبست وي.
کووډ 19 چې کم چې کورونا تیر شوې ده هغه کې زمونږ 2 ایئر ضایع شو او دا لاس 2 ایئر چې کم دی هم په دې معنی کله د پیوټا سټرایک وي دا هغه د وجه بند شي اوس په کې داسې انسیډنټس راشي نو دا 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 لا عمل د دې داسې لا عمل په کار دا ترو ډایلاګ سو شي.
د یو غوښتنه کوله چې د تعلیمي ادارو د تړلو فیصلې دی واپس واخستل شي ځکه چې د کاونټي موجوده اړې غړي کې لاس نه لري او نه هم چرته سرکاري یا شخصي ودانو ته ځان رسولې ده. د همکار هاشم علي سره مدثر شاه وایس اف امریکا ډیوا پیښور.
دیوا په سټلایټ ټي وي
هر ورځ سلیریش ساته په ډش انټینا تاسو په یوټل سټلایټ په ټلویزیون ټولا او به طرفه خبرونه باسونه او چیرلنې کتلې او اوریدل شي.
د یوټل سټلایټ فریکوئنسی یا سپی اویا بي چینل یو سل درې
هر ورځ سلیریش ساته
دام په خیر اغلی دا ویډیو د تاسو مغغله واشنگټن ډي سي نه اوري. د پاکستان د روانه حالاتو په حواله سره دلته په امریکا کې څه قسمه خبري کیږي او امریکایي سیاستمداران د پاکستان سیاسي اړیګړي ته څومره اندېښمن ښکاری. زموږ همکار افتخار حسین د امریکا کانګرس ورغلی او هلته د سېنټرانو سره د پاکستان د روانو حالاتو په تړاو خبري کړې دي چې تفصیل به یې را سره شریک کړي. افتخار حسین سپ څړې مشي په خیر راغلی.
ډیره مننه فواد لامی صاحب.
سلامات اوسئ. تاسو د کانګرس د مانی د مخینه موږ سره په پروګرام کې اسئ. کاولدارت وایسي چې امریکایي سیاستمداران د پاکستان د جاری حالات ته څه نظر لري لته په واشنگټن کې څه ویل کیږي؟
مننه فواد لامی صاحب. زبا د ډیوا کتون کو وريدونکو ته وایم چې څنګه زدا وخت د کانګرس ته ودانې نه بهر یې ما دوی به ما ویني نو ام دغه پښتنو د جواب لپاره چې آیا په واشنگټن کې دلته په کانګرس کې کم چې په پالیسۍ باندې ډیر غټ اثر لري او د پاکستان په اړه اکثره مونږ بیانونه هم ګورو او کسه داسې نور د پالیسۍ جوړول وي نو د دوی غټ پکې غټ ډیر زیات وی شامل وي پکې نو د دې لپاره ز ورغلې او ما کانګرس ته او ما د کانګرس ته غړو یعنی د دوه سېنټرانو سره خبرې کړې دي. هغه خبرو تر ازمه او هغه غونه به هم وړاندې کما خو دا به وایم چې په دغه خبرو په اساس د پاکستان په اړه دوی وی چې فکرمندۍ لري او دغه سیاسي اړیګړی ته لګیا دي دوی ډیر پام کوي. زما ولنې خبرې چې وشوي دلته د سېنات په ودانه کې ډرکسن بلډینګ کې نو هغه د کریس فان هالند دا هغه سینیټر دی کم چې پیدا شوی په کراچۍ کې دی، خو د امریکایي دی او دی په پاکستان باندې نظر ساتي. دا غنه ما دغه پښتنه وکړه چې آیا د امریکا د پالیسۍ د تګلارو جوړونکو استاسو پرنګ خلکو سکهسمه فکرمندۍ دي، نو دا هغه جواب داسې و.
Well, I am concerned about the situation in Pakistan. I've been following very closely. I intend today to talk to some of our key people at the State Department about the situation there. You know, Pakistan needs to get on track toward elections and make sure that we get an agreed upon date for elections so that the people of Pakistan can choose their leaders in a free and fair way.
د دې خبرونه چور وزه د دیوا کتون کوریدونکو توړاندې کم دی وی چې آو منګه فکرمند یو د پاکستان په دې حالاتو په اړه باندې وی چې ز اراده لرم چې نن د سٹیټ ډپارټمنټ د خارجه وزارت ته چارواکو سره خبري وکم، من په دې جوړ نظر ساتو. بیا وی پاکستان باید دا د پاتلین اوړېدل دي چې پاتلې ته شي، او بل دار چې حکومت د انتخاباتو لپاره نیټا ورکی، او د پاکستان خلکو ته دا حق شته دی چې دوی د خپل رائے لپاره دغه موقع پلاس چې ورشي چې هغه استعمال کی وی کاری. د دین پسته بیا یو بل ډیر زوړ او پالیسۍ غټ اثر لرونکي سېنیټر بن کارډن سره زما خبرې وشوه، او داغه زما پوښتنه داوه چې پاکستان خو یو اټومي هیواد دی، او داغه نه ورسته کومګ ګورو الته کې جهادي ډلې هم شته، تشدد په پاکستان کې ډیر زیات شوی دی، او دا هر څه چې روان دي نو د امریکا په دې باندې څه فکر مندې دي، څه اندېښنې دي، او دوی څه کوي؟ نو د بن کارډن جواب داسې و.
You know, obviously we're concerned about all countries that have security of all countries, including their nuclear capacity. There's been in-depth discussions between the global community and Pakistan in regards to the protections as relates to nuclear weapons.
دی وی چې مونږ چرته هم دغه سي د بدمنه حالات په غټوله هوادونو کې د امنیت په اړه باندې خپل رو چې پکې او ک نیوکلیر یعنی اټومي هواد وینو د اغه د اټومي اساسو په اړه باندې هم مونږ فکرمندې لرو. د پاکستان په اړه باندې مهم دغه فکرمندې شته. خو د دین وړاندې په خپل خبرو کې دا وی چې د حالات لګیا دي را برسیره کیږي، نو کومدا سي پورا تګلار لا مونږ نه ده جوړ کړي.
او دا خبرې چې مونږ واوریدل دا خو د امریکا د قانون سازانو وي، د سېنیټرانو وي، خو د امریکا د حکومت یا د بایدن د انتظامی سرکاري دریز د پاکستان د حالات په اړه کرا سره شریک کړي.
یقینا په دې باندې دوه غټو ادارو د امریکا وایټ هاوس بیان ورکړی دی کم چې صدارتي نمائندګي کوي، او د امریکا سٹیټ ډپارټمنټ یعنی خارجه وزارت هم بیان ورکړی دی. خارجه وزارت ویلی دی چې منګه په دې کې په کورنی سیاست کې دا تفاوت نه کوي چې ګنې څوک خدای څوک بد دی، منګه په دې کې کم خوخ نه خوخ نه کوي، خو البته منګه دا وایو چې امن ته دی پام وکړي شي او امن دی پر ځای کړي شي. د دې سره بیا د وایټ هاوس فینه مانې لخوا چې کوم بیان ورکړی شوی دی هغه هم شاوخوا دغه څه خبره کوي چې منګه د چا طرفداري نه کوو، او د جمهوریت لپاره چې کوم څه ضروری دی هغه باندې خبره کوي. په پاکستان کې د امن پر ځای کېدو لپاره خبره کوي. نو او ویلی دی چې وی ډو ناټ ټیک پالیسی پوزیشن، مطلب دا دی چې منګه په دې باندې کومه طرفداري نه خاوي د پالیسي، زموږ پالیسي کومه داسې نه ده.
ډیر زیاته مننه افتخار صاحب چې تاسو دلته د امریکا کې د امریکایي سیاست مدارانو او د سېنیټرانو خبرې مو راوښتلې د پاکستان د روان حالات په اړه. ژوندۍ اوسئ.
ډیر مننه.
په پاکستان کې د رواني اړېګړي په ترڅ کې په بلوچستان کې هم د حالاتو د قابو کولو په مخه د پوز د ګمارلو امر شوی، خو تر اوسه ولا عملي شوی نه دی. صوبایي حکومت د پاکستان تحریک انصاف ګوند ایالتي او ضلعي ډېرې مشان نیولي او د هغوی پر ضد یې مقدمه درجه کړې دي. نور تفصیل د وی ای ډی و همکار حفیظ الله سوري شیرانه وړاندې کوي.
پارون د سې شنبه په ورځ د پاکستان تحریک انصاف ګوند د مشر او د پاکستان د پخوانی وزیر اعظم عمران خان د گرفتاری پر ضد د پی ایچ آی ګوند فعالانو په ټول ملک کې خشمډک احتجاجونه کړي او دا لړۍ لا هم ځینې ځایونو کې روانه ده. له دې وروسته د ملک په نورو سبو کې د حالات قابو کولو لپاره پوځ ګمارل شوی. د بلوچستان د کورنیو چارو یو لوړ پوړي چارواکي د نوم نشولو په شرط و وی او ای ډیوا ته وویل د نورو سبو په څیر په بلوچستان کې هم د حالات قابو کولو په موخه د مرکزی حکومت له لوري د پوز د ګمارلو غشتنه سوي. خوای چې په صوبا کې حالات پر امن دي او صوبای حکومت لا دا پریکړه تر اوسه نه ده عملی کړې. د چارواکي په وینا صوبای حکومت په صوبا کې د ناامنۍ د پیښو د مخنیوي په موخه د فایو سلسله لګولې او انټرنیټ شبکې هم بندي کړې دي. بل لوري ته د تحریک انصاف ګوند د صوبای او ځلې مشرانو د نیولو په موخه د هغوی پر کورونو چاپی وهل سوي دي. چارواکي وای تر اوسه پورې څلور څلويښت غړي نیولې او د هغوی پر ضد مقدمه درج کړی دی.
اتس د ازر تر زر اخلاصي مونږ به ان شاء الله تعالی جلوسونه را باسو او روډونه به بندو او پټلا ک باندې به ان شاء الله د عمران خان حمایت کو.
د سې شنبه په ورځ د ملک د نورو لوی او وړو شهرونو په شمول د بلوچستان په سر شار کوټه کې هم د پاکستان تحریک انصاف ګوند په لویانو په احتجاج کې د اوسنی حکومت او د پوز پر ضد شعارونه ورکړل. چې وروسته د احتجاج د پولیسو او احتجاج کوونکو ترمنځ په اخوډه بدل شو. په دې اخوډب کې د تحریک انصاف ګوند یو پال په ډزو وژل شوی او تر لس زیات ټپیان شوي دي. چارواکي وایي چې دیالس پولیس عسکر هم ټپي شوي دي او د احتجاج کوونکو له لوري د پولیسو او موټرو ته اور هم اچول شوی. نن د چهارشنبه په ورځ په کوټه او د صوبې په زیاتره سیمو کې ټولي تعلیمي ادارې هم تړل شوي دي. د ریپورت د جوړولو تر وخت حالات د عادي ورځو په څیر دي. یوازې د بلوچستان او خیبر پښتونخوا ترمیان لوی لار د کلاسې فلا پر سیمه د پی ایچ آی د غړو له لوري د احتجاج په توګه تړل سوي. حفیظ الله ستوري شیرانی وی او ای ډیوا کوټا.
د پخوانی وزیر اعظم عمران خان د نیول کېدو په خبرګون کې چې څه احتجاجونه شوي په هغه کې د پیښور نه هم د ورانه یو ګڼ شمیر ویډیوګانې په سوشل میډیا باندې لیدل کېږي چې په هغو کې د ریډیو پاکستان د سټیشن اور اخیستل د ډیرو پام ځان ته اړولې دي. د ریډیو پاکستان پیښور سټیشن تاریخی اهمیت په څه کې وو په دې اړه به د خپل همکار مختار خلیل صاحب نه معلومات وورو چې کلونه یې هلته په خپل کار کړی دی. خلیل صاحب تاسو سره کله وایم سلامونه.
ډیر مننه. السلام علیکم.
سلامات اوسئ. اول کدارته وایسي چې تاسو څه وخت او څومره کلونه مو په ریډیو پاکستان په پیښور سټیشن کې کار کړی دی؟
فواد صاحب ما په کال 1988 کې په ریډیو پاکستان کې د ریډیو پاکستان د خبرونو په مرکزی څنګه کې ملازمت اختیار کړی وو.
ها ها.
دا وخت
څومره وخت وو
د ریډیو پاکستان د خبرونو د مرکزی څنګه چې سنټرل نیوز ارګنایزیشن ورته وي دا دفتر په کراچۍ کې وو. کله چې په هندستان پاکستان تقسیم شو پاکستان جوړ شو نو دا د دلی نه دا دفتر کراچۍ ته راغله.
په پیښور کې مو څومره کار کړی دی؟
په پیښور کې تقریبا ما 13 کال کار کړی دی. خو د پیښور اسټیشن چې کوم کې ما کار کړو هغه اوس یو بلې محکمې ته حواله شوی دی او دغه دی چې کوم ریډیو سټیشن جوړ شوی دا د بری صغیر یعنی د سب کانټیننت یا د هندستان غیر منقسم هندستان رومبنې ریډیو سټیشن.
او د بلډینګ خبرې یو خواته پریدو په خپل د ریډیو پاکستان په پیښور سټیشن په دې باندې کلکټ رڼا واچوي چې د دې دغه تاریخي پس منظر دا ول جوړ شوی وو. د دې مقصد څه وو؟ څنګه خبرونه کولې؟
ډیر خوندور پس منظر دی. تاریخ دی د پیښور د بدرته دا وینې د پیښور ریډیو سټیشن د هندستان د ټولو نړیوالو او د ټولو نزور ریډیو سټیشن دی. دا په کال 1915 کې جوړ شوی دی. دین پس په کال 1915 کې د آل انډیا ریډیو نیو دلی سټیشن جوړ شو. دا د دې جوړېدو پس منظر دا دی چې د هندستان د شمال مغربي سرحدي صوبې چوس ورتمونه خیبر پختونخوا وایو داغه وخت یو سیاسي مشر خان عبدالقیم خان د کال 1913 او د کال 1912 په ګول میز کانفرنس کې شاملې دوه لپاره لندن ته تللی وو. نو البته د وایرلس ټلیګراف موجود ساينسدان مارکونی سره ملاقات وشو. عبدالقیم خان په دغه ملاقات کې مارکونی نه د یو ریډیو ټرانسمیټر خواسته کو. وای چې دغه ساينسدان مارکونی نه یوازې خپل ایجاد کړی ریډیو ترانسمیټر شمال مغربي سرحدي صوبې ته ډالای کو، بلکې د دې د لګولو لپاره پخپله پیښور ته لاړو او دا ریډیو ترانسمیټر یې ولګولو چې د آل انډیا ریډیو د پیښور په نوم خپل نشریات شروع کړل. فواد صاحب، دلته دا خبره د ذکر وړ ده چې دا د ریډیو پاکستان پیښور یو امتیازي حیثیت ته چې د دې ټکنیکی لګول او د نشریاتو پرانستا د ریډیو ترانسمیټر نام تو موجود مارکونی پخپل لاس کړی دا
او بخې مختار خلیل صاحب تاسو خبرې ډیره خوږی دی او دغه وخت یادونه تازه کوي ک راشو په د نشریاتو باندې د ریډیو چې دی څه ډول نشریات درلودل او خصوصا په خوا او اوس وخت کې د پدغه برخه کې کلک ترانا واچوي.
فواد صاحب، بنیادی طور په خبر ریډیو سټیشن د شوروي روس د سوشلیست پروپاګاندا د جواب کولو لپاره جوړ کړی شوی، ځکه چې دغه وخت کې د پښوروي روس کې د سوشلیست انقلاب راغلی او دا غوي مضبوط الکترونیکی او سټیشنونو د سوشلیزم پروپاګاندا کوله، نو انګریزانو پیرنګیانو چونکې دلته حکومت دا غي د جواب د پاره لومبنه سټیشن په خبر جوړ کو دي کې نشریات د اردو دینه دیره لومبه نشریات د اردو شروع شوه، روستو بیا د پښتو نشریاتوم په دینه شروع شول، خو د پاکستان د جوړیدو نه پس بیا د اردو او د پښتو نشریاتو سره سره په علاقای جبو چترالای او کوهستانه جبو کې هم د پیښور ریډیو نه نشریات شروع شول چې تر اوسه پورې لا جاری دي.
ډیره زیاته مننه مختار خلیل صاحب، ژوندۍ اوسئ.
مننه جی، مننه ډیره مننه،
سلامات.
السلام علیکم.
په پاکستان کې روان سیاسي اړېګړې او د تشدد او ډکو احتجاجونو سوداګر اندېښمن کړي او وایي د وړاندنه د ګراني او زیاتو ټیکسونو نه تنګ راغلي، خو دا احتجاجونه لا نور هم د دوی تجارت زیانمن کوي او نقصان ورسوي. اقتصاد پوهان وایي که سیاسي کړکیچ هم دغه شان روان وي نو پاکستان به په اقتصادي توګه دیوالیه شي. نور تفصیل د ریاض حسین پر رپورت کې.
تو پاکستان کی سیاسی اڑے گڑے تشدد او احتجاجوں دوام لري، چې عمل یې پاکستانی روپے او د ونډو بازار هم وګړي او سوداګر اندېښمن دي چې دې سیاسي بیاتنې له وجې تجارت ته نقصان رسیږي. په خیبر پښتونخوا مردان کې د سوداګرو مشر احسان بچاوي وړاندې نه د ګرانې زیاتو ټیکسونو او سیاسي اڑے گڑی له وجې اقتصاد اغیزمن شوی.
یعنی زوس په دې روډ راتلم تاسو یقینو کې زما دې رجړل خوشی پروتو پیخور جام دے بٹخیل سره میرا بتاو کړه مانسیرا کې دز شیوی دی بٹخیل کې خلک شهیدان شیوی دی په باجوړ کې لانجه روانه ده په تورخم کې روانه په سواد کې خلک راوتی دي پیخور نګاړې نشتا 10 سال بجوړیږي ظلم دې زیاتې دې د دې وطن واکدارانو ته مونږه وایو چې دا الله خاطر کې حقيقي واکدارانو ته وایو چې ویښ شه د دې وطن خالو کې چې دا وطني تاسو باندې مونږ باندې یو.
تیر ورځ د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان د گرفتاری وشتو په خبر پښتونخوا کې هم سخت تشدد مخې ته راغلی وو او نن د سبي د غټو خارون څخه د احتجاج او تشدد خبرونه راځي. د پولیس لخوا په سلګونو ځوانان د امن عامه د قانون لاندې جیل ته هم لیږل شوي، خو د دې ترڅنګ په انټر بینک مارکیټ کې د ډالر په مقابله کې پاکستانی روپے نور غورځېدلې او د ډالر بیا د 5 روپے اضافي ورستو 290 روپے تر رسیدلې. د تیرې ورځې راهسې د پاکستان د ونډو بازار هم پخکت روان دی او په مجموعي توګه په دې کې تر اوسه پورې 600 درجه کمی راغلي او نن هم د ونډو بازار کې اقتصادي فعالیتونه ډېر کم وو. اقتصادي پوهان وايي پاکستان په موجوده حالاتو کې سیاسي اړې غړې نشي زغملې او د نړیوالې مالیاتي ادارې ایمه پروگرام ته اړتیا لري.
ریزروز لپاره اوس موږ سره چې کم ګیپ راغلی دی د ډیفیسټ هغه بغیر د ایم ایف سو پورې دا ترانزیکشن مټیریلایز شوی نه میچور شوی نه، نو دا مسله به موږ ته کریټ کیږي. نو زه خدا وینم چې لکه دی را روان میاش د جون یا مید اف جون اینڈ اف جون پورې کدا ریزول نشي نو مے بی پاکستان ډیفالت طرف ته لړشي.
تیر ورځ نړیواله د اقتصادي درجه بندي ادارې موډیز ویلی وو ک پاکستان د ایم ایف پروګرام ته لاړ نشي نو د دیوالیا کېدو خطر دی. ایم ایف وایي روان کال د جون پورې پاکستان ته د بهرنۍ قرضو د ادایګو د پر 3.5 ارب ډالر ضرورت دی او پاکستان وایي د دې بندوبست یې کړی دی، خو اقتصادي پوهان وایي په پاکستان کې د روان سیاسي کړکیچ له وجې امکان لري د مالیاتي ادارې سره د پور پروګرام نور هم ولندول شي. ریاض حسین، وایس اف امریکا، دیوا، مردان.
د پاکستان د اقتصاد په اړه مو د ریاض حسین رپورت واوریده او په همدې لړ کې بل رپورت دا دی چې مطبوعاتي خبرونه او څېړونکو وایي چې د پاکستان او نړیوال مالیاتي ادارې یا IMF ترمنځ د رواني بې باورۍ له کبله د سټاف په کچه لوزنامه کېدی شي د انتخاباتو وروسته د نوي حکومت سره لاسلیک شي. د دوی په وینا که څه هم حکومت وایي د 3 بلین ډالرو بندوبست یې کړی، خو IMF وایي په دې کې ډیر وخت ولګید او اوس پاکستان ته په می او جون میاشو کې 3.5 بلین ډالر نورې بهرنۍ پیسې په کار وي. تفصیل یې د الیاس خان پر پورت کې اوریدل شي.
د پاکستان او نړیوالې مالیاتي ادارې IMF ترمنځ د سټاف په کچه لوزنامه یو ځل بیا د زنخ کار لیدل کیږي او IMF د پاکستان نه د نورو بیرونی ادایګانو یا پیسو بندوبست کولو غوښتنه کړې ده. وتلی اخبار بلومبرګ د نړۍ د اقتصاد درجه بندۍ کولو ادارې موډیز د یو څېړونکو له خولې ویلي، مونږ ګڼو چې پاکستان به د روان کال لپاره خپلې بیرونی ادایګانې پوره کړي، البته د جون میاشت نروسته د نورو پیسو بندوبست کولو کې به ورته مشکلات وي. رپورټ زیاتوي د IMF پروګرام پرته پاکستان د خپل کمزوري زر مبادلې ذخیرو له وجې دیوالیه کېدای شي. اقتصاد پوهان او سیډون کی وای د پاکستان او IMF لوزنامه ځکه نه کیږي چې د بارانۍ ادایګانو یا پیسو بندوبست لا نه دي شوی.
اگر سٹاف لیول اگریمنٹ نہیں ہوتا تو جو پہلے
IMF سره د سٹاف پکا چې تر دې دمه د لوزنامه نه کېدو غټ علت د پاکستان سره د بهرنۍ ادایګانو یا قرضو لپاره د پیسو نشواله دي. که څه هم سعودي عرب او متحده عرب اماراتو لخوا پاکستان سره د نورو 3 ارب ډالرو قرض ورکول جمعنی شوې دي، خو بیا هم پاکستان د یونی ارب ډالرو د زر مبادله ذخیرو د کمی سره مخ دی. IMF پاکستان ته وایي چې 3.5 ارب ډالر نه علاوه به تاسو 3 ارب ډالر نورې په کار وي د کم بندوبست چې تر دې دمه نه دی شوی.
پاکستان کې پاس پر فورن ایکسچینج نه ہوگا.
سیډون کی وای اوس داسې ښکاری چې د IMF سره د سټاف پکا چلوزنامه د نوي حکومت جوړیدلو یا د انتخاباتو رستو بکیږي، او دې سره د بندو دروازو په شا هم رابطې روانې دي چې دې لوزنامې ته ساخري شکل ورکړي، او داسې ویل کیږي چې د امریکا د خزانې مرستیال سیکتر پاکستان ته روان دي او پاکستانی چارواکو سره به د IMF لوزنامې په اړه خبرې کوي.
بجټ سے پہلے یہ پروگرام ہوتا ہوا بہت مشکل نظر آتا.
زمو په خیال د بجټ نوران دی د IMF لوزنامه لاسلیک کېدل مشکل دی. یو خو د بارني پیسو بندوبست کې لګ ځند دی، او بل د مې میاشتې لپاره چې د فوند کوم ایجنډا جاری کړي په هغه کې د پاکستان نوم نشته. زګنم د IMF سره اوس د لوزنامه کې دی شي په جون یا جولای کې اوکړي شي،
اوس کی وجہ سے بھی ایکسٹرنل فائنانسنگ کا تھوڑا سا جو ڈیلے ہے وہ رہے گا.
خوبل لور تا دا پاکستان دا توانائی مرکزی وزیر خرم دستگیر وینادا چې غربی هیوادونو کې دا پاکستان دا دیوالیه کېدو یا د دې پسندا ولاړ اٹکلونه د تیر یو کال ناروان دي، خو تر اوسه پورې پاکستان خپل ټوله نړیواله ادایګیانې په خپل وخت کړی دي. یو شخصی ټیلی ویژن سره خبرو کې یو پښتنې ته جواب کې خرم دستگیر ویلي کچری IMF سره د سټاف لیول لوزنامه د ناکامۍ سره مخامخ کیږي، نو د پاکستان NSR با پچین نور زیات شي، او امریکا او غربي طاقتونو ته دا خبره یاد ساتل پکار دي. پاکستان دا وخت یو سخت اقتصادي او سیاسي اړي غړي سره مخامخ ته د هیواد د بارانۍ زر مبادله ذخیره ریکارډ سره د پاسه سلور ارب ډالر ته راغورځېدلې دي، او ګرانی هم ریکارډ 30% ته اوچته شوې ده چې له وجې خلک د سخت ستونزو سره مخامخ دي. الیاس خان، وایس اف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
د افغان طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی څورځې وړاندې د پاکستان په خرچې اسلام آباد ته سفر وکړ، او هلته یې د چین او پاکستان د خارجه وزیرانو او د پاکستان د پوځي او حکومتي مشرتابه سره ملاقاتونه وکړل. د متقی دغه سفر او ملاقاتونه څه ارزښت لري؟ واشنگتن کې د څېړنیز ادارې ویلسن سنټر کارپو مایکل کوګلمن وایي فکر نه کوي چې بیجنګ او اسلام آباد د په افغانستان کې د ښځو سره د طالبانو په چلند اندېښمن وي. د ویو ای افغان سرویس خبریالی شاهناز نفیس د مایکل کوګلمن سره مرکه کړې چې ساسو پام ورته راګرځوم.
زما په فکر دا غونډه د څو دلیلونو په اساس مهمه وه. لومړی خو دا غونډه د ملګرو ملتونو دخوا د نړیوالو ډیپلوماتانو د ناستې وروسته سوې ده. د ملګرو ملتونو په غونډه کې د طالبانو په تګلارو نیوکې وسوې او دا یې وښودله چې که د طالبانو تګلارې همدغسې روانې وي نو په رسمیت پیژندل یې امکان نه لري. بل په دې وخت کې د پاکستان له لوري طالبانو ته بلنه ورکول او بیا له چین سره لیده کاته ماته داسې ښکاري چې دا وخت یوازې پاکستان او چین داسې دوه هیوادونه دي چې طالبانو سره یو ځای کار کول غواړي او کیدای سي د هغوی د رسمیت پیژندنې ته هم غاړه کښېږدي. د دې غونډې دریم ارزښت دا دی چې پاکستان او چین د افغانستان څخه نړۍ ته د ترهګرۍ د خپرېدو په اړه ډېر اندېښمن دي. دا غونډه ښیي چې دا درې هیوادونه پاکستان، چین او افغانستان څومره یو بل ته اړتیا لري او پاکستان غواړي چې چین له افغانستان سره مالی مرستې وکړي او دغه شان د طالبانو دریز په نړیوالو غونډو کې مطرح کړي او نورې نړۍ ته هم له افغانستان سره د مرستو کولو دپاره لاره برابره کړي.
For more financial assistance. So it's a, I think it's an important meeting just for those reasons.
دا لیدکات دا امریکا د پاریس ارزښت لري.
در هغه ځای چې زه پوهیږم دا بل امریکا سره د پاکستان پاړیکو اغیز ونه لري. دا چې امریکا به د دې درې هیوادونو غونډې ته څنګه ځواب وایي دا په دغه غونډه کې په سویو خبرو پورې اړه لري. که چین او پاکستان طالبانو ته وایي چې د ښځو په اړه دې تګلاره بدله کړي نو واشنګټن به بیا د داسې غونډو مرسته کوي. خو که اسلام آباد او چین دا ډول غونډې یوازې د طالبانو سره د اړیکو ساتلو د پاره استعمالوي نو بیا به ورته د امریکا غبرګون مثبت نه وي.
مایکل کوګلمن دا سه غونډي اکثره د متقابلو ګټو په اړه وي. چین، پاکستان او طالبانو ترمنځ تاسو سه مشترکه ګټي ویني؟
Well, I think that the biggest divergence
زما په فکر تر ټولو لوی تضاد خدا دی چې طالبان د هغو ډلو پر ضد اقدام نه کوي چې چین او پاکستان یې ترهګر بولي. خو دوی داسې ګټې هم لري چې درې سره هیوادونه ورباندې اتفاق لري، لکه په افغانستان کې پانګه اچول او د بنسټیز پرمختګ لپاره ورسره مالی مرستې. په ظاهره داسې خبرې هم کیږي چې په پاکستان کې د چین د اقتصادي لارې پروژه یا سیپک دی افغانستان ته هم وغځول سي. خو پاکستان او چین به د پراختیایي پروژو د پاره تر هغه وخته مالی مرستې نه برابروي تر څو چې طالبانو د امنیت باور ورکړی نه وي.
ټوډي مولا متکی هی هیلډ میټینګ ود پاکستانز آرمی چیف جنرال منیر and general munir he stressed mulla muttaki da pakistan da paus mashar general munir sir humli dali di dila trahgare parzat mubarizah ke da hamkare pa ada khabari kadi di aya tasu fikr kawai chi di wo padi ki kamyab shi zaki chi pakistan ke itundra wadali afghan taliban na ilham akhli aw wadi pakistan ta hum shariat wo ghazawi
you know that sharia that we see in afghanistan these days to Pakistan. Well, I think this has been the big challenge for Pakistan since the Taliban reached.
له هغه راهیسې چې طالبانو په 2021 کال کې واک اخیستی دا د پاکستان د پاره یو ستر ننګونه جوړ شوې ده. دا د اسلام آباد تر وطن او چې فکر یې کاوه ک طالبان په افغانستان کې واکمن سي نو د ټي ټي پی په سر به ورسره همکاري وکړي. خو طالبانو تر اوسه د ټي ټي پی سره د پاکستانی چارواکو د خبرو پیلولو پرته بل څه نه دی کړی او هغه خبرې هم په لوی کچا ناکامی سوی دی. دا خبره که هر څوک او هر څنګه کوي دا د پاکستان د پاره یو ستون زده. د طالبانو او زایډلو په تیرې د ټي ټي پی ترمنځ جوړې اړیکې موجود دي. زه فکر کوم چې جنرال منیر هله کوي چې طالبان دې ته رضا کړي چې پاکستانی طالبان د پاکستان د سرحد نه لیري په کوم بل ځای کې په افغانستان کې میشت کړي او دغه رنګ د هغوی نه پاکستان ته خطر کم کړي.
یقینو چې په ازادۍ او مرکه با ځانته یو لار خوښوم. ما ته پته وه چې که زه ځان د یو نه بیلوم
نو بلبا لازمن خوخوم
که بل سو کې کای او کنا تہی کار صحیح
د هر انسان وان فائد تبل لپاره یو مثال جوړ سی
د هر عمل یو عکس العمل ضروری ته انسان لاس ته حق سرازی چې صحیح کړی
تاسو هم بدلون راوستئ شئ
تاسو هم بدلون راوستئ شئ
دا ټول په یو وخت کې عادي خلک وو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته که هغه وړوکی وي او که غټ تاسو هم دغه بدلون راوستلی شئ
بی بی شیرینا د هفته و ورځې د پاکستان په وخت د سحر شپږ نیمو نه تر د اتر نیمو بجو پورې کتلې او اوریدلې شي
او سم د امریکا نه یو رپورټ د صدر بایدن او د کانګرس مشران ترمنځ د حکومتي اخراجاتو د پوره کول دوپاره د قرضو د حد لوړولو پر سر پیل شوې خبري اترې بې نتیجې پاتې رسیدلي او راتلونکو څو هفتو کې کچیرته حکومت او کانګرس ترمنځ کومه فیصله ونه شي نو امریکا به په تاریخ کې په لومړي ځل د خپل قرضو په ادا کولو کې پاتې راشي. تفصیل د کلمه افضل په غا کې ووري.
صدر بایدن هڅه کوي چې په نړیوالو مارکیټونو کې خورې شوې ګنګوزو ته ځواب وایي په داسې حال چې یو څو نه پاتې دي چې امریکا په اول ځلې قرضونه په وخت ورکولو کې پاتې راتلی شي.
اس پینوټکو کې ماده خبره کړې چې خپل قرضونه ورکولو کې پاتې راتل زموږ تقدیر نشي کېدلې قام د قرضونو ماته نشي خوړلې.
صدر بایدن د نهې پر وسیله کانګرس مشرانو سره لیدلې چې د میاشتو راسي د ځن ښکار حکومتي قرضې اغستلو په معاملې پر مختګ وکړي. ریپبلیکن ګوند سپیکر کیوین میکارتي قرضونو اغستلو کچا لوړولو نه بيخي انکاري دي ترڅو چې دا معاملہ حکومتي اخراجاتو کمول سره نوي تړل شي.
کانګرس په ځمواره طریقه د قرض اخیستلو حد لوړ کړي چې ورسره په اخراجاتو باندې هم حد راوستل پکار دي. زه د صدر نه ساده پوښتنه لرم چې آیا د بچت کولو یقین نه لري؟
قرض اغستلو کچکی زیاتواله راوستو کې پاتې راتلل نه یوازې په امریکا کې اقتصادي مسلې جوړې کړې بلکې په نړیوالو اقتصادي مارکیټونو کې هم غیر یقیني حالات را پیدا کړی.
قرض ورکولو کې پاتې راتللو په نړیواله کچه د ډالر په قیمت د امریکای پیدارو او مشرۍ باندې غیر یقیني پیدا کړی چې له وجې په کرنسۍ او د اجناسو په مارکیټونو فشار سیوا کړی.
د امریکا اقتصاد په نړۍ کې تر ټولو لوی او ډالر په نړیواله کچه پیاوړې د جمعواري کرنسی ده. کچري امریکا خپل قرضو په واپسۍ کې پاتې راځي نو امریکا به د خپل خزانه باندونه خرڅوي چې ورسره ډالر کمزور شي او د سود شر به هم لوړ شي.
کچري د سود شر زیاتېږي نو ورسره به د هر څه د سود کچه لوړ شي نو دې سره به ټولې نازکې اساسي د خطر سره مخ شي.
په روایتي توګه د امریکا د خزانه باندونه محفوظ ګڼل شي باوجود د اړیګړي بهراني کونه او سرمایه کارانو ته یاره نه ده پکار چې امریکا با خپل قرضونه ورکولو کې پاتې راشي.
دا خبره د قرضې د واپس کولو د رضامندۍ ده نه که د واپس کولو د توان. نو د قرضو په واپسۍ دا در ټولو لوی فرق دی.
امریکایي مشران به روانه جمعې پر ورځ یو ځل بیا ملاقات کوي. کلیم افضل، وی او ای، واشنگتن.
او سند ترکیه پلور د می د میاشه په 14 نیټه کې دونکو د انتخاباتو په وړاندې د ترکیه په کوردی اکثریت سیمه کې په لوی شمیره کې د خلکو گرفتاری د سیاسي مخالفینو او د بشري حقوقو د څارونکو اندېخني راپارول دي. د دیار بکر نه د ویو ای خبريال دورین جونز یو رپورت برابر کړی دی چې زموږ همکار ارباب محمود علي تاسو سره شریک کړي.
د پارلمان کاندیدا سرګل اتک اوسر د کورت پلوا گرین لیفت پارټی د بار سخت کمپاین کوي. د لسیزو راهسي په جګړو کې خکیل د سیمې بیلتون خوخو سره په اړیکو تورن د سیاسي ګوند محدود ساتل شوی دی. د انتخاباتو وړاندې د ګوند زیاتره منتخب شوی خاروالان یا میئرز او پارلماني غړي په جیل کې پراته دي.
موږ ټول د یو شان فشار سره مخ یو. څه وخت څه هم کېدلې شي کته د پارلمان غړي کاندید کته د سټاف غړي او یا د چاو او اخبار اورلو او اورولو والا ولې نه موږ هم یو فکر خلاف مبارزه کوو ځکه چې ټول یو شان زور ولې کیګو.
تیر میاش قانوني هلې زلې تر د سیمې د ازادي میډیا پورې او غزولې شولې. د ترهګرۍ خلاف د قانون لاندې د مدیر او د یوشمیر خبريالانو د نیول وروسته میسوپوتامیا خبري اداره د کارکونکو د کمی سره مخ ده.
خبريالان د غیر قانونه ادارې سره په غړیتوب تورن کړی شوی دی خو د غیر قانوني ادارې سره د دوی د غړیتوب ثابتولو لپاره دوی ته هیڅ کلک ثبوتونه نه دي ترلاسه شوي. دوی د خپلې خبري رپورټونو په وجه نیول شوي دي. حقیقت دا دی چې حکومت په دې خبر شوي دي چې په دې انتخاباتو کې د کردانو رای ورکولو سره به څه بدلون رامخته کیږي، په خاصه توګه د وبا وروسته په دې وخت کې ترکی د مالی کړکیچ سره مخ دی.
د حکومت لپاره کارکونکو ډلو د خبريالانو نیول غندل دي. دا په برخه کچه د خلکو د نیولو د عمل برخه ده، چیرته چې د وکیلانو او د مددي ټولنې د غړو په ګډون د 200 نه زیات خلک حکومت نیول دي. د حکومت په اړه د خپلواک ډلې په دیاباکر کې مشر عبدالله زیتون وای دی د انتخاباتو په وخت د امنیت په اړه اندېښنې سیوا کړې دي.
جنرال تعبیرله زمانلمسه مانیدار اودو
د گرفتاری دا وخت لوی معنی لري، زکه چې د کسانو ډیره په چټکتیا سره د انتخاباتو د عمل څارنه کوله. دا هغه کسانو چې د وټونو په وخت د خلاف ورزو څارنه کوله او خلک د فراډ نه منې کول او یې دا معلومات شریکول.
حکومت وای عدلیه آزاد ده. کوردیان د ترکی د آبادی 15 برخه ده. د مې د صدرتی او پارلماني انتخاباتو لپاره د کوردیانو رائے ډیره مهمه ګڼل کیږي. د پدې هم چې کورد پلو گرین لیفت پارټي په دې وخت کې د صدر رجب طیب اردوان په ځای د کمال کلچدار اوغلو مرسته کوي. کلچدار اوغلو په اساسي قانون کې د اصلاحاتو او د نیول شوي کورد سیاستدانانو د خوشی کولو ژمنه کړې دي، ځکه دا د بنیادی بدلون رامخته کېدل لپاره دوی ته یو ښه موقع په لاس ورکړل ده.
دا تاریخی انتخابات دی. دا په داسې وخت کې کیږي چې ترکی د یو جمهور په حیث دویمې سیلیزې ته ورداخليږي. موږ غواړو چې زموږ شروع د جمهوریت نه وشي، نه چې د پخوانی سخت دریځه نظام په کوم کې چې د بشري حقوقو احترام نه و. موږ د یو داسې اساسي قانون نه شروع کول غواړو کوم چې بشموله جمهوریت او د ازادۍ لپاره وي.
د ترکی په انتخاباتو کې یو څو ورځې پاتې شوې دي. ډېر خلک د هیواد راتلونکي لپاره ډېر اهم بلي او په دې وجہ سیاسي کمپاینونو کې هم زور لیدل کیږي. ارباب محمود علي، وایس اف امریکا، دیوا، واشنگتن.
او روسي رپورت دا چې د نړۍ په اکثره هیوادونو کې د خوراکي توکو او سامانونو بیې دا وخت ډېر زیات دي، او دا چې وجه یې څه ده د وایس اف امریکا ویرونیکا بلډراس اګلاسیا رپورت اشفاق مومن تاسو وړاندې کړی.
د امریکا سرخار واشنگتن ډي سي کې د مالی چارو د سار تنظیم یا IMF یو څېړنکار ډینل لی وای یو مختات امید لرل کیږي چې زګنی کال به ګرد نړۍ کې د ګرانی کچا تر څه حد راکم شي.
دا به یو اوږده جګړه وي. موږ فکر نه کوو چې زیاتره هیوادونه به د کال 2015 پورې د ګرانی خپل هدفونو ته ورسیږي.
ډیر داسې عوامل دي چې لکه بل یې پرمختللي او پرمختګ کوونکو هیوادونو کې ګرانی د خپل هدف نه اوړېدلې ده.
یو علت یې د اوکراین جګړې له کبله د انرژي او د خوراکي توکو پیسې پاکېدل دي. د دغې د پاسه زیاتره هیوادونو کې د دیاړیمارو کمې دي. د کار د پر مزدوران نشته چې له کبله یې د دیاړې پیسې واشوي دي.
په کیپیټالیسټ اقتصادي نظام کې چې کله ډیمانډ یا مطالبه سی واقعي نو ورسره به هم پورته کیږي. خوزنی سیړنه کوونکې د یو مناسبه ډیمانډ یا مطالبې باوجود یو غیر معمولی ګرانی ګوري.
Generally companies that are quite close
po amomito ga shirkatuna da sarifino sara der tadli li no da supply ya rasad po lare ki ka to ogaade che khpal sarifin de ta majbur kade che na awaze po baya ki ziatwale qabul kadi balki da daghi la pas alag nor ziatwale hum dar sara umani no da lag ziatwale bya da dui po amdan ki ziatwale rawali
خوده وای چې دا په مستقیل توګن نشي کېدی.
کچر تصارفین وینا شروع کړي چې دا خو په حقیقت کې مناسبه بیان نه ده. زنه واړم دمره پیسې په دې ورکړم نو بیا شرکتونه وېریږي چې دوی خو خپل ګټه د حد نه زیاتې سیوا کړي او دوی برند خو د دې سره خرابې دي.
د کاروباریانو قومي تنظیم د ګنشمیر شرکتونو نمندګي کوي. د دوی ستر څېړنکار دا خبره تاییدوي چې د صارفینو په مطالبه کې انتهایی زیاتوالی راغی او وایي چې د ګټو نه ګرانې ته خبره لاړه. د دوی د خولي بس دا هم دومره ساده خبره ده.
زه فکر کوم هر ورځ زمونږ ډیر غړي د بایو په کملو غور کوي. کله چې بای زیاتیږي او پنګا چون کی کم وي، نو بیا سودا خرڅون کی په خپل سر د تاوان بوج نصب راخه د صارفینو په ول ورا چوي.
که یو خوا ځینې خلک د بایو زیاتوالی تلین، بلخوا دغه ته د کاروبار په سترګه ګوري او د مارکیټ نه ګټه پورته کول غواړي. ځینې د مارکیټ نه په ناجایزه ګټه پورته کولو نیوکې کوي، نو بلخوا ځینې نور آزاد مارکیټ یا اقتصادي نظام ته د ګټې پورته کولو دا یو جایز کاروبار بولي.
کله چې تاسو سره غوره ګاک وي یا تاسو سره په شرکت کې غوره کارکونکي وي، نو دې کې شک نشته چې تبه فائدہ کیږي یا په حقیقت کې ستاسو ګټه به زیاته وي.
که د صارفینو ډیمانډ کمیږي، نو شرکتونه به دې ته مجبور شي چې پورته ختلې به یې راښکته کړي. د امریکا مرکزی بانک لوی مقصد هم دغه دی، چا چې په نږدېو کې د خپل سود شرحه په یو کال کې لس وارې سیوا کړي. اشفاق مومند، وایس آف امریکا، ډیوا ټی وی، واشنگټن ډی سی.
د وی ډی ور ډی روي زتمنو لیدونکو او اوریدونکو، دا واز موږ د نن شپې د روانو چارو خبرونه چې د واشنگټن ډی سی متاسو وړاندې کړ. په دې هیله چې د پام وړ وګرځیدل وي. تاسو په پاکه لاس پرم، تاسو ته ښه شپه.